نن ورځ پانو د بیلا بیلو مقالو مهم ټکی څه دي؟
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځ پانه خپل ادارې کې وای د پیښور بس 14 د پیښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو گاډو باندې د پرایویټ سورلوخې جولو پابندي ولګول شو، او بل پلوی د اډې مالکانو او انتظامی ته ویل دي چې په گاډي کې د کیناستو نه مخکې د سورلو تلاشي اخیستل کیږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس پنه کولو دا لومړی پیښه نه ده، بلکې لدی وړاندې هم دوه بسونه پنه کړی شوی دي، خو د هغې وروستو نه انتظامی د بسونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې څه خبرداري جاری کړي وو. خو د دې پیښې وروسته اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیدار شو او د احکامات یې جاری کړل. ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلې خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. دریا اخر کې وایي د ترهګرۍ د پیښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورس پانی خپل ادارې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی. وایي د وفاقي حکومت د اجازه ترستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلې دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حق لویل دي چې د سپریم کورټ فیصله وا چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د دې د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي، باید چې حکومت بهر ملک ته نوې پریښې. ادارې اخیری کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معاملې د آئین او قانون سره تړلې ده، نو خبر دا وي چې دا خبره لنجمن جوړ نه کړی شي او نه ترې سیاسي مسله جوړ کړی شي، باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ویل پالیټکس ریویو ویب پاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا اچوي چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر هسپتال د امریکایي برید په لړ کې شو پلټنو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د دغو دواړو لیکنو تفصیل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې له عبدالحی کاکړه اورو.
ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالی مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت $1.5 ارب ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ وو. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنې کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډیر اهمیت پیدا کړی دی. لکه چې له تهران نړیوال بندیزونه لري سوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپل اړیکی بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپل کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریویو وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقع هم ده، خو ورسره خطر هم تړلې دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي، نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیر بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لار له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکی په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجی هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان MSF پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزا به ورکړي دي. د سازمان په خبره د دې معنی دا سوې چې هغه کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله تر سره کړي و هغه ته غیر مجرمانه سزا به ورکړل شوې دي. چې د هیومن رائټس واچ په خبره د تبه اغیزمنې کورنۍ د ناانصافي او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر هوټ څرګند کړي وو چې پورا او شفافه پلټنې به کوي او د لاس ترلودونکو احتساب بکیږي. د بشر حقوقو د څارډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په میندنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
د اروپایي اتحادیه مشران د جمعې په ورځ په دې سلا شو چې له یورپ د کډوالو منې کولو په بدل کې به ترکیه ته د مالی مرستو او سیاسي مراتبو وړاندیز ورکوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویلي دي چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې ترکیه د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. یوازې سخت کال یو لک دوه دیرش سره کډوال چې زیاتره د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسیدلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ کې اورو چې
د اروپایي اتحادی او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسیدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچی او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللی دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامی کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بې ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حقله ممکنه پلان کې ول شوی چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنیدونکو هر شامی کډوال په بدل کې به له هغو شامی کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یو کستا اروپا کې د میشت کېدو زمينه برابر شي او همداراز تر دوه یا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په لومړي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسیدل اسانه کار نه دی خو د دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال یو لک دوه دیر زره کډوال تر دې دمه یورپ ته رسیدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شو پوښتنو ته ځواب ویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلس ته پر لاره خبرداري ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هواري شوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه
ته مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سوات په اړه خبرې شوې دي. بوریوال کاکړ تاسو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکه ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سوات دی، او د دې شمال کې جبهه پاکستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلې د مشرق د طرف نه ده، په جنوب کې د بونیر ضلع د طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي؟
منګوره ده، او منګوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلور نواله پنځه لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښارون دی. دې طرف په خوا کې چې شریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي، په دې کې ماته ده، خوځه خیله ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلې چې دغه د یوسفزو ویلې ده، او دینا لږ بره چې دي دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سهیله خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د گاوري ژبه ویلې کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا گاوري یا کوهستاني ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویلې کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کوم موکو او څنګه لمانځي؟
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دی هغه کې د خوشاله اظهار ډېر په خطر کې کیږي بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کیږي چې هغه سره هم تړلې دغه چې دي نو سندرې پکې راشي ګډاګانې راشي علاقې خپل مختلف کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلې شي روایتي سندرې راشي ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نو کاله کې نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کیږي او روایتي انداز داسې دی چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کیږي نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریضي وایو کوم علاقو کې چې حقیقه ورته وایي کله چې کویدن کیږي د دوو خاندانونو په منځ کې یو رشته راجوړه شي د هغې خپل پروګرامونه دي نو هغې کې عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه د نوي جامو په ذریعه د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کیږي.
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل
نو سواد خو یو روجان ده چې پیتر یمن ته یو بنده یو غم راشي جمعهتون کې اعلانونه وشي اول خو ټول نو وړم بيدای شي د قبر تنظیم کړي خبر ورکړسته شي راغی د پاره بیا د هغه سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دوه د پاره پاتې د پاره اندره غم ځپلې کور چې نه راځي دا دلته شو طریقې دي چې یو طریقې دای چې کم کمیټي دا کم تنظیم چې د پاره روشي هغه معنی نور کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به دومره کسانو یو کور د خوراک تنظیم کړي نو کورونه بیا یا متعلقه کور ته د خوراکونو راوړي یا د کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نه غیر ځان سره بوزي دویم طریقه ورسره اوس دا نه لږه ته راغلي نه چې عموما د کوم محلي یا د کوم کلوغي چې کوم کورونه دي نو هغه یو مخصوص پیسې راغونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشري هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کی چیرې تاسو د څومره مېلمنو د خوراک تنظیم کول دي چې هغه خو هم ځپل کور هغه د تنظیم نشي کولای مېلمنو زر کول په خپل غم کې هغه لپاره د تنظیم وشي چې یو نمبای یا یو پخلی کول کې تاسو یې هغه سره خبر وکړي او دا وخت مقدار هغه کور کې چې کرنے لپاره د دومره خلکو ډوډۍ ما خبر لپاره دومره خلکو ډوډۍ یا پر سره د چین تنظیم دا طریقه باندې غم ته کیږي بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزيږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ولې جذبه نسبتا لږه زیاته را پیدا شي دا غي سره مالی مرسته هم ډېره زیاته کوي دا غي سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر غزمن سوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درې دوه رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د په وینا باید و ساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیب جهان دلته کې روان دی دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغوستی دی دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغوستل خو نشته خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې کوم ګورې د جامې جوړې چې دي نو ډېر زیات ګران بیه دا عمل روان دی دلته شادي حال یو ټرند ورو شروع کیږي یو حواله خو ښه چې د نوی دور خپل تقاضی دی خو دې کې زمونږ تعذیبي او زمونږ سماجی نظام چې نه هغه ورسره ماتیږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې کڅ هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده د په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغیزې په اړه وویل
باور خو زما خیال چې موږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولای ځکه چې دې حالاتو موږ ډېر زیات اوس په لو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر ساده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو دا هغه کورس را پېښن نه پس پوجانو دا هغه ټول کور داس کړه دی هغه تبا کړه دی دا هغه کې د نور رونم ټول متنفر شو دی ځکه چې قصوروار یو کس او ټول کور تبا شي دا هغه د وجنه زمون په دې حواله باندې بده کې مادر ډېر زیات شوی دی باور بيخي په دې معاشره کې ختم شوی دی د بلار مل مسر یا د کلی کلوغه د نور خلکو سره سټ په خپل کورونه کې دننه یو کور کې دننه باور نه پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې پاسواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل د سواد په ټولنیز ژوند کې ل میرمنو سره توپیری چلن او زیاته کیږي
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانا سر چی دی نو دا پیدایش میں چی داغی سر ظلم زیادتی شروع شی نظام چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیادتی روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمی والا ور کرده گی دا سی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنی خودکشی نو کرده خود زهری والا ور کردیو اوی چی دا دی خودکشی کرده
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه. خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محروم کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې یو ایریا ده، شاډیری ورته مونږ وایو. نو په شاډیری کې چاینا پلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي، هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل ورته مونږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده، په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دی. کورنډم دی په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دی او بنټونایټ ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دغه تلته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو موږ وای د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې په هغه باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې ورته وایي کنه چې میوې پیدا کېږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کېږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کېږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز مځکه سربیره د دې سیمې ډېر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
پدې سرکاري پوسټونو باندې کوم خلک شتا خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه دا اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندنه له ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي په نو سوي سره باندې چې دا غوسه زراتو سره ټچ تا ډېر شپږ ډېر شپږ چې کندنه خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کار چکم دے ہاں طرف تم روان دی
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وای چې د پښتنو د غرنۍ او شکولې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پو پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په سوار له سو پنځم کې دلته ختم شو د سواتیانو د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چې هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټې پښتانه چې هغه د یوسف زنان په نام باندې چې مې د دې قائد چې و نغه ملک احمد بابا و او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارخود چې استاد و ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا قبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد مامانی په لیر کال کې ډېر وی کانسل کو دغه شیو په باخه لکی دلته بیا د سیدو بابا راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موري دی او دا او دا خو زما په نن خوري ازر دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوست غور سره دی چې هغه نوم عبد الغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبد الغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په مولا سو ولس کې د مې ګل عبد الودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو دوتا ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نه لوسته سره به سواد نه مینو چې کله نو په لول سو یو کوم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج جو په خو یو ډیر کول سټډنټ ټول طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمانه د سپت بچا شو او پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کوم ویم کې زمونږه مهاجر بچی ختم کوته خوله ګواره مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوريوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خود مشال رادیو اوریدل مهیروي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالار زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې واسو مونږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او